سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمیز چارواکي د کندهار او نورستان ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. دا لار د پرونیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې بند شوې وه، خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور کوي چې د ټولګټو وزارت د مامورینو د هڅو په پایله کې نن خلاصه شوه. په تیرو دوو ورځو کې د نورستان، کونړ، بدخشان، پنجشیر، بلخ، بغلان، لغمان، پکتیا، خوست، روزګان او پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په شمېر ولایتونو کې درنې واورې ورېدې چې انساني او مالي زیانونه یې هم لرل. د طالبانو په حکومت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې یوازې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په نقره کلي کې د غره د خوېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د نوبړي ځل لپاره د شمال او جنوب د 11 ولایتونو په طبي یونیسټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړی. دا خبر لمخیه په کاپسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او بامیانو کې د نجونو د ښوونځیو د 12 ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انستیتوتونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې ده چې د 12 ټولګیو فارغانې په روغتیایي انستیتوتونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موضوع کې د نجونو د فارغو نجونو د جذب په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځو او لیسو دورې دروازې بندې کړې او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې پانتونو ته د نجونو پرته کم بندیز ولګوه، خو د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنه ده چې په تیرو څو باندې دونیمو کلونو کې بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او په کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. ګوتریش چې د یکشنبه په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و، نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د طالبانو د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور اوسي. غلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیا، امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي سږ کال په هم د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړوي چې دا په داسې حال کې ده چې دې هېواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې 3% بس پنې اعلان شوی ده. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو مخکې له دې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس پنې غوښتنه کړې وه. او عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایو اخیستو لپاره وړاندې کړی چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي. کسان د هیوادونو پوهیږي چې د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي، خو یې هیله مندي چې د دوی طرحې به د غزې په ترڅ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وغواړي. امنیت شورا د دې پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت شپې ته بجې اټکل کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو د پریکړه لیک ویټو کړي. خبرونه مو واوریدل، له وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. له دوه غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي دي چې طالبان دې په افغانستان کې پر ښځو نجونو لګېدلې ظالمانه بندیزونه لغوه کړي. چې د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې درڅه په راپور کې وایي. همدارنګه د اسلامي همکارۍ او سازمان تمه لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه باندې دوه غونډې جوړې کړي. تر څو د کومو مسایلو په اړه به پکې خبرې کیږي او څوک به پکې ګډون کوي په اړه هم درته تفصیلي راپور لرو. همدارنګه د چپه دی روسي او تورزي کې د پلازمېنې کابل په ګډون په ولایتونو کې واوري شوي خلکو ته مالی زیان نه اړولې چې په پایله کې په نورستان کې د یو کورنۍ 13 غړي وژل شوي.
زما ترجیو د کور 13 کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي.
همدارنګه له دې سره جوخت بیا وچکالی خلکو ته څومره زیان رسولی؟
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې یو نورم لشکله څخه نیمای پاتې ده.
په افغانستان کې د وچکالۍ او د حل لارو په اړه وروسته تفصیلي راپور درته لرو. نور مطالب مشته مته
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د نجونو ښځو په زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه ظالمانه دي او باید لغوه شي. انتونی ګوترش د سهشنبې په سهار د دوهې له غونډې یوه ورځ وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې باید وکولی شي چې په بشپړه امانتداره توګه د ژوند په ټولو برخو کې ونډه ولري. تفصیل امید زهرمان لورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو او کار باید لګول شوي ظالمانه محدودیتونه له منځه یوړل شي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوهې له ناستې یوه ورځ وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، افغان نجونې او ښځې باید وکولی شي چې د ژوند په ټولو چارو کې په بشپړ او معناداره توګه په ټولګي کې له چوکۍ تر هغه میزه چې پرېکړه کوونکي وي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت کسان چې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او د دولتي ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې خصوصي حقونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې د یوې غونډې کوربه هم و، په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید وکړي. هغه زیاته کړې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي، څو دا خبره یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې د طالبانو د رژیم پر وړاندې پر دوی د محدودیتونو او بندیزونو د مخنیوي له امله د عملي اقداماتو په نه کولو د نیوکې تر څنګ وایي اړینه ده چې د دې ستونزو د حل لپاره عملي کار وشي. د پروان اوسیدونکو کوبرا ازادي راډیو ته وویل
از هر طریق کې مشه یا
له هر لاري چې کیږي هغه د فشار وی او که د تحریماتو د وضع کېدلو لاري باید جدي اقدام وشي او سموک د افغان خصوصتونزو ته په یو ډول رسیدګي وشي.
رسیدګي صورت بګیره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل نننۍ څرګندونو کې په افغانستان کې بیوزلۍ ته هم اشاره کړې او زیاتوي ډیر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړتیا او تعلیم روغتیایي امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. انتونیو ګوتریش یادونه کوي چې څه کال به هم د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي، په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوي. په ورته وخت کې په کابل کې یو بې سرپرسته میرمن زهرا وایي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای شاهد دی چې هیڅ نه لرو، همدا اوس د سون او خوراکي توکي نه لرو، مقصد یو ډول ژوند کوو، مرستې ته اړتیا لرو، میړه مې ناروغ دی او کار او روزګار مو ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاپ خپل وروستي راپور کې ویلي په 2024 کال کې به د افغانستان له نیمایي زیات وګړي یعنی 24 میلیونه نفوس بشري مرستو ته اړ وي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د طالبانو حکومت د طبيبي خو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دو ورځو کې د واورې اورښت او طبي پیښو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ وشتنه مړه او تتنه نور ټپیان شوي دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو په ګډون طبي پیښو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس ملا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یو ویډیویي پیغام کې ویلي د رواني اونۍ د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې د طبي پیښو په پایله کې د 12 ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې له نوېستمې تر دېرشمې نېټې د واورې او بارانونو له امله له بده مرغه په نورستان، پنجشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ کسه شهیدان او 8 کسه ټپیان شوي دي. یو سلو یولس کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او 41 څاروي هم تلف شوي دي.
نو موړي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي یوازې د نورستان د نورګرام رسوالۍ په نقره کلی کې د غرد خوېدو له امله 15 مړ شوي او 8 نور ټپیان دي. د دې کلی یو تن اوسیدونکو شیر محمد چې په دې پیښه کې ديار لستنه خپلوان له لاسه ورکړي ازادي رادیو ته یې ویل وویل
دولس بجی او څه باندې څه کم او دا واقع وشو او اول د مولوی صاحب شهید محمد الله دې به شهید شو هغه کور وهل هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیالس کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلی دی او دیالس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګه دي.
د پنشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي راډیو ته ویل د دغه ولایت په یو کلی کې د واوري خویدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړ شوي دي.
پنشیر له تیرو دوه ورځو راهیسې د سخت واورو شاهد دی او له بده مرغه د پرونی واورې د اورښت په پایله کې د پنشیر ولایت د سفید چهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمیر هیوادوال شهیدان شول. تیرو کلونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي او زموږ ډیری هیوادوال قرباني شوي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
فعلاً راهي موسم
اوس مهال د بدخشان څو ولسوالۍ سره نښلیدونکي لارې تړل شوې دي چې له ډلیه د شغنان درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان ولسوالۍ ته لاړ شو خو له بده مرغه چې لاره بنده ده. تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل
شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د بدخشان د دولسو ولسوالیو نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورخت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوي دي. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډېره د اقلیم بدلون بلل کېږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کېږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې پایلو د یو شمېر سیاسي ګوندونو د پخواني نظام چارواکو مدني او د ښځو د حقونو فعالانو خبرګونونه پارولې دي. د شدوی په دې اړه څه وایي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پاړه د دوه ورځنۍ ناستې له پای ته رسیدو سره هم مهاله چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړیو استازو په حضور کې جوړه شوې وه یاد ناسته او پایلې د ځینو سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د ښځو او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. د دوی په وینا د یادې ناستې پایلې د دوی هغه هیلې او تمې پوره نه کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون راوستل وو. له دې ډلې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو نه بلنه یوه جدي تشه بللې او ویلې دي چې د هر اړخیزو خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره باید د ولسواکۍ استازي حضور ولري. دغه ګوند د وی اعلامیې په خپرولو سره د دوهې په وندکی د مطرح شویو مسایلو هر کلی کړای خو زیاته کړی د چی پر طالبانو یو اړخیز تمرکز او د افغانستان پړه پر راتلونکو ناستو کې د هغوی د شرایطو د منلو لپاره غیر واقعي انعطاف کولای شي. په افغانستان کې د روان ناورین د حل لپاره کورنیو سیمایزو او نړیوالو هڅو ته په جدي توګه زیان ورسوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې بیرنۍ دولتي او نا دولتي ادارې نشي کولای د افغانستان اوسنی ناورین پای ته ورسوي ځکه د په وینا دا د طالبانو حکومت دی چې افغانستان منځوي کړی او افغانان یرغمل نیولی دي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او سیاسي فعال رحمت الله نبیل په خپل ایکس پاڼه کې دا غونډه د افغانستان د خلګو لپاره مهمه بللی خو زیاته کړې ده چې په یاد غونډه کې د طالبانو ګډون او نه ګډون له ننګونو سره مخ شو. د نبیل په باور یاد غونډې ته طالبان بلل شوي وو او د هغوی ګډون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ و چې دا له نورو افغان سیاسي ډلو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کوي. ښاغلی نبیل زیاته کړې چې طالبانو په دې غونډه کې په نه ګډون سره ستراتیژیک تیروتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دوحې د یادې ناستې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استاد تاکل د منلو وړ نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دوحې د غونډې له پیل مخکې خبر ورکړ چې د دوی د شرطونو د نه منلو له امله په دې غونډه کې ګډون ګټور نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش تېره ورځ ناوخته وویل چې په دې غونډه کې د یوه ټول ګډون حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د حقونو د ټینګېدو او نړۍ سره د یو سولهییز افغانستان یو ځای کېدو باندې هوکړه وشوه. خو یو شمیر سیاسي او د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د دوحې له غونډې د دوی هغه هیلې او تمې چې یې ترې درلودې نه دي ترلاسه شوي. ښځو د حقونو فعال او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولی ادا کوي چې د غونډې مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
تمام جهات های جنگ و یا
افغانستان که دننه د جګړې د ټولو خواو او یا هم د ټولو مخالفینو استازو، د طالبانو ضد جبهو، د بشري حقونو فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او اعتراض کوونکو ګډون نه درلود، خبرې اترې هغه وخت مثبتې پایلې لرلی شي چې د جګړې ټول اړخونه او یا هم د سیاسي، ټولنیز او فرهنګي هدف ټول مخالف اړخونه په یوه بحث کې شتون ولري
او فرهنګي در یک گفتمان حضور داشته باشند.
د یادې غونډې په اړه د ملي محور ګوند غړي صلاح الدین سعیدی آزادی راډیو ته وویل،
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستې ولاړې چې په دې مورد کې درلودلې، متاسفانه هغه توقعات نه دي برآورده کړي، اما د یو صفري نقطې په توګه یې منلی شو. په مجموع کې استقبال کوو، اما دا چې لازم کار نه یې کړي اوس یې نه دي کړي.
د دوحې دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او د افغانستان لپاره سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د مدني ټولنو او افغان ښځو په استازیتوب 4 تنو برخه اخیستې وه. تر دې غونډې مخکې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو، د ښځو د حقونو فعالانو او د افغانستان بیلابیلو برخو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د ښځو بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د زده کړو او کار د حق او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې وکړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته اشاره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسمه یو نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلي پوځ په تیر 24 ساعتونو کې بیا د غزې تړانګې کې پوځي عملیات کړي چې د فلسطیني چارواکو په وینا له 100 زیات کسان پکې وژل شوي. تفصیل احمد تکل نورو.
داسې مهال چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د اوربان لپاره د پریکړه لیک طرحې ته رایه ورکړي، اسرائیلو د غزې د تړانګې پر یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډله یې اداره کوي نن وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حملې په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزه کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رایه ورکړي چې متحدو ایالتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي، عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړې. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي، خو وایي هیله مندي چې د دوی طرحه به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي دي چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا دا به په غزه کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېل لوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپایي ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبي ګډ دریځ خپلوي. د اروپای ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوي دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوی ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څه باندې 4 میاشتو کې د اسرائیلو د بېدریغه حملو په پایله کې د غزې ډېره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګرېوان دي او له 3/4 وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په افغانستان کې د روسي یو څوکلونو د وچکالۍ په اړه باندې تاسو تفصیلي راپور شریک کړو.
افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې له ډیرو کلونو راهیسې وچکالۍ ځپلې ده. په تیره د هیواد د لویدیځ او د جنوب لویدیځو سیمو خلک د پرله پسې وچکالۍ له کبله سخت زیانمن شوي دي. په دې ولایتونو کې داسې سیمې هم شته چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له وجې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، ځکه هلته نه د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه شته او نه د څارویو د ژوندي پاتې کېدو لپاره. په کرکیله د ولاړ افغانستان ځمکې اوبه غواړي، خو د وچکالیو له کبله نه آبي ځمکې خړوبېږي نه للمي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ کچه 9.3% وه، خو په 2022 کال کې دا کچه 4.8% ته ورسېده. فرا او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د راپورونو له مخې له ځینو سیمو څخه یې خلک وتلي دي، ځکه هلته نور نو د کرنې لپاره اوبه نشته او خلک حتی د خپلو کورنیو او څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي موندلی. د نیمروز ولایت اوسیدونکی حاجی ظاهر عربي کیسه کوي.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې. یو نورم لس کلی څخه نیمایي پاته دی. د دې د خوا چې کاروبار هم نشته اوبه هم نشته. ولسوالي چې خانسور خو تر نورو نه هغه ډېر خلک تللی دی چې وای 50 کلی خالی سوی دی، تقریبا نیمایي سوی دی. هغه نو د کاروبار مالداري کول او اوبه خولته بالکل نشته. هغه کاروبار مالداري او مالداري هم ځکه خشک هغه مالدار هم ولاړې ځینې.
په فرا ولایت کې هم همدا کیسه روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالله علیزی د دې ناورین یو تصویر وړاندې کوي.
ډیری ولسوالۍ لکه خاک سفید، بکوا او د مرکز فرا ختیځ چې په خوا یې ډېرې اوبه لرلې زیات زیانمن شوي دي، ځکه دوی ډېر کوکنار کرل. خو اوس له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبه کچه ډېره ټیټه شوې او له بلې خوا دوی ته د کوکنارو په بدل کې مناسب بدیل نه ورکول کېږي.
د فرابل اوسیدونکی ادم خان مالداری کوي او اوخان میګي او زی ساتي. د شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله اوس د ته د ګوتو پشمار اوخان ورپاتې دي.
دا اوخان ډیر وروره دا وچکالۍ چې رااله 25 دانې اوخان ونږدې دا مشخص دغه اوس دغه یو ته لاس نه پاتې دي. دا هم چې کال وش باندې راځي موږ خلطان ګسو براز او غاټه ګران یو بنسته په دیوانو په دشتو کې سم خرڅو یا ګران یا ارزان بار خپل د
دا ناورین یوازې پر فرا او نیمروز نه دی راغلی. نور ولایتونه هم له دې طبیعي آفت څخه په امن کې نه دي پاتې. د یو راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د تیر 2023 کال په اګست میاشت کې خپور کړ، د افغانستان له 4.5 ولایتونو څخه په 15 کې د وچکالۍ د سختې یا ډېرې زورورې بڼې نښې نښانې لیدل کېږي.
موږ څنګه دغه د اوبو سره ډېر په تکلیف شنه شنه باغونه مو وسوله، شنه شنه شان مو وسوله، نو د اوبو د نستې سره مخامخ یو. اوبه نستې دی او کښتم دی ډېر په زحمت باندې پیدا کیږي، در سړي وسنه پر رسیږي.
تاسو وینئ ګوره دا بازار دی، ګوره نه نول کیستا نه وبستا، یعنی د ماپشین منځ ته د خلک را جمع سي او بنه د اوبو د نستې سره په خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په شمال کې د کندوز ولایت یو بزګر غلام فاروق وایي د دوی په سیمه کې نه یوازې آبي کروندې بلکې للمي ځمکې د اوبو د کمښت له وجې سوځېدلې دي.
موږ ټوله د 200-300 کور پراته دي، ټوله دغه للمي ځمکې یو جری پایم ځکه یوم نه لري. بعضې خلکو دغه اولو بارانو کې په کارزو دار غنم واخیستله یو پاشله، هغه چې کله معمولي تیغ یا شنه سه بېرته وچ سوه.
نصیر الله جلال بیا د وچکالۍ له کبله د هیواد په شمال ختیځ کې د نورستان ولایت د خلکو ستونزې بیانوي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. کومه پټي چې اوی و هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګ د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته، د واښو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ټولو د خلکو چې موږ خبرې ورسره کولې غوښتل چې باید نړیوالې مرستندوی ټولنې او پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت مرسته ورسره وکړي. دوی د اوبو د بندونو د جوړولو او وچکالۍ ځپلو خلکو ته د خوړو او نورو امکاناتو د رسولو غوښتنه کوله. خو د کارپوهانو په باور په خپل عام خلک هم د وچکالۍ د زیانونو د کمولو په برخه کې لنډمهالي او اوږدمهالي اغیزمن اقدامات کولی شي. د موضوع مې د اوبو د سرچینو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وڅېړله. ښاغلی هیواد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب راکړ چې د وچکالۍ پر مهال د ځمکو او باغونو د خړوبولو اسانه لارې چارې کومې دي.
هغه چې لږ اوبه لري، مثلا نیالګي پشنی، نو هغه کولی شي چې د انګلیسي باندې ډریپ ایریګیشن ورته وایي، یعنی قطرهیي اوبه رسانی، چې مثلا د ډېر ساده شیان، مثلا هغه ته ضرورت نشته چې لوی لوی ماشینونه یا ډېرې پیسې مصرف کړي. موږ همسایګان و هلته په کابل کې هغوی د سیرم خلطی به د شفاخانو سره راټولول لپاره کې بي اوبه واچولې. نو هفته کې به یو ځل یو وخت سره د لوړ سطحو ته چیرته چې اوبه نه رسېدلې. د اوبو بوتلونه هم کېدای شي چې دا د یو نیم لیتره او دوه لیتره د کوکو کولا او د هغه پلاستیکي بوتلونه کولای شي چې مثلا په هغه کې دوی اوبه واچي او هلته مثلا یو کوچنی سری ورکړي چې مستقیم هغه ریښې ته هغه چیرې چې د نیالګي د شنولې وي هغه ځای ته اوبه ور ورسي. هغه نو درې څلور ورځې د مستقیم دغه ریښې ته دغه کوم ځای ته چې د اوبو ضرورت وي هغه ځای ته اوبه ورته رسولې او ضرورت ودې ته نو چې مثلا ډېر اوبه پلاستیک کې ورسره ایلکي او هغه اوبه کې. او دا د ټولو اسانه، کاست افکټیو او ډېر ارزانه د اوبرسانی سیستم دی چې دا کولی شي حتی خلک کولی شي په غرونو باندې د درخې نیالګي کښېني.
بله، د هغو بزګرانو لپاره چې د اوبو وار یا نوبت لري هغو څنګه کولی شي چې په ښه ډول له اوبو نه استفاده وکړي؟
یو میکانیزم دا دی چې بلخصوص په ګرمسیر منطقو کې چې د شپې د خوا دوی مځکې خړوبه کړي، ولې د شپې د خوا هوا سړه وي او د ګرمۍ په موسم کې هغه ټوله تبخیر کیږي او د شپې چې دوی مځکې ته اوبه ورکړي هغه کېدای شي چې مثلا تر ډېر حده پورې دغه اوبه مثلا څوک چې غنم کري یا نور محصولات کري کوشش وکړي د شپې د خوا څخه اوبه ورکړي. او دوهم دا چې مثلا یو څوک مثلا سل جریب مځکه لري کېدای شي چې 50 جریبو ته اوبه د ښه کولی خړوبې کې ضرورت ودې ته نه چې سل جریبه او ډېر کم اوبه ورسېږي او فصل ډېر ضعیف راځي کېدای شي چې 50 یا 10 جریبه او هغه دومره تاوان چې دوی په دغه کې دو تمرسته وخت جبران او ته خو مې هم کم مصرفېږي.
مننه. دا خو تاسو د لنډ مهال لارې چارې خلکو ته ورښایست، په اوږد مهال کې خلک څه کولای شي؟
اوږد مهاله باندې مثلا د نیالګي کښېنول، یعنی هر څومره ډېر نیالګي چې دوی کښېني دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي او اوږد مهاله باندې کېدای شي د اوبو په زیاتښت کې دغه وکړي. دوهم د ځنګلاتو کښېنول، اوس مثلا موږ خلک اول خو ځنګل باید چې ونه وهل شي، د ځنګلاتو د وهلو مخنیوی وشي او د بلې خواسه د ځنګلاتو شینول چې هغه ترویج شي چې مثلا منطقو کې یا سرسیر منطقو کې چې اوبو سطح لوړه ده، هلته داسې درختې ډېرې کښېنول شي چې بېرته د ځنګلات ریوایو شي. اوس اکثره په ولایتو کې ځنګل وهل کېږي مګر بیا د هغه په ځای به څوک نور نیالګي نه کښېني. نو هغه چې هر څومره نیالګي مو کم شي دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي او دا څومره ځنګلونه چې زیاتېږي په هغه اندازه باندې په هغه منطقه کې د اورښت امکانات ډېریږي. او اورښت خو بیا په کښته مځکې خالي بارانونه اوري مګر دا بیا لوی تاثیر دا دی چې دا په لوړو سطحو کې فرانسه په غرونو کې واوري اوریږي او هغه واورې چې دي هغه ساتل کېږي. مثلا په دوبي کې هغه بیا کرار کرار ویلې کېږي چې هغه ټوله زموږ د سیندونه چې دي د هغه څخه لوبې کېږي. یعنی کولی شي چې یعنی هر څومره یخچالونه چې مو ډېر یا څومره چې واورې ډېر په غرونو باندې ولرو دغونه متداوم موږ اوبه کېدای شي خپل په دریابونو کې ولرو.
د اوبو د سرچینو د چارو متخصص عبدالله هیواد له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې همدارز یادونه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال اوسنی وضعیت د یخچالونو د ډیرای زیرمو ویلې کېدو او د ځمکې د کورې تودوخې ته په پام سره خلک باید د اوږدو کلونو په مخه د وچکالۍ او زیانونو ته چمتو اوسي. د ښاغلي هیواد په وینا کېدای شي په یو یا بل کال کې د ورښتونو په کچه کې زیاتوالی راشي، خو د ده په وینا تر هغه مهاله چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤل مرکزي حکومت د وچکالیو د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره پلانونه عملي نه کړي، هر کال به په افغانستان او سیمه کې د کرنې او څښاک د اوبو په زیرمو کې د پام وړ کموالی راځي.
دوی منیمایي کې درته تاندې څنګ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کونړ او نورستان ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. د لارې د پرونیو درنو واورو ورېدو په نتیجه کې بنده شوې وه، خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د ټولګټو وزارت د مامورینو د هڅو په پایله کې نن خلاصه شوه. د طالبانو حکومت نوموړي ځل لپاره د شمال او جنوب په دیولس ولایتونو په طبي یونیسټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړی. د خبر له مخې په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، خوست او بامیانو کې د نجونو د ښوونځي و د اتلسم ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت عامې روغتیا وزارت د ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې چې د اتلسم ټولګیو فارغانې په روغتیا انسټیټیوټونو کې جذب کړي. اشانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موضوع کې د نجونو د جذب اړه څنګه دی ویلي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، فساد د کمولو په کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. انتوني ګوتریش د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و. نن یې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقونه او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلي ګوتریش زیاته کړې ده چې ډېر افغانان د خوړو، ډوډۍ، تهاړ دي، تعلیم او روغتیا امکانات لاسرسی نه لري او کار هم نه لري. سرمنشي ویلي دي چې سږ کال به هم د افغانستان له نیمه زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان د ریشي ګندون کې د جمهوریت له سقوط وروسته د خپل کار له پیکه کېدل اوس ښه شکایت کوي. وای ووس د خپل خیاطۍ د دکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم د ریشي قیمت هم مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شي کته له پیش کس استفاده نه میکنه. اگه سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، کس په پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته. اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي، څه رقم خولي سر تور غلا چي.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زردي دی و کار پز د کول ولګو. خو په وینای د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې هغه ټول هلی ځلې لخوا سره خاوري شوې. ځوانان په ځای دي چې نویو کارونو او تجربو ته واڅول شي. د تاړ وستل کېږي چې لخپل د شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجې کډه بار کړي او هیواد پریږدي.
دریشي او پتلون اسلام ګم شدګه همش پیران تمبون شد.
دریشي او پتلون ورک شول. اوس ټول کمیس پر توک دی. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ. شاګردان مې درلودل. لوی دوکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره په اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوای ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه، کس با پیش برده نمیتونیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چې درخ دوکان لري او په څنګ کې خیاطي هم جوړه کړې وه، وایي چې اتلس کسانو کارو سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی، وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې دی بس نووس پتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې په حساب نه شونه دی. نو بیخي پاته یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څه پروګرام اوسي، نو هغې د خاطر که پتلون یا دریشي جوړ کړي. که نه نور خو چې دی نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي، څوک نشته. ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. که خو د خیاطۍ که درته ووایم، نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شی دی کوي خو وابې غوندو که نه ما زړو کې به وخت تیر کړو. که نه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار د درفروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول پراکم شوی دی. که مثال درته ووایم، اوس حتی د روژې یا لوی اختر د خاطره دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن نونه دي. که نه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر ښه وو. داسې وخت وو چې مونږ به خپل په دروجې میاشت و مونږ بیخي د خلکو نه کار نه شو اخیستلی، ځکه په مونږ به زیات وو. حتی دروجې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. او اوس حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي. نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې. د خپلو کارکوونکو له اقتصادي وضعیت نه ډیر توی، البته د خیاطانو چې څومره خراب است.
دوکاندار باندې اثر کوي، پرفروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډیر اغیزه کوي. ځکه پخوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په اونۍ کې 15,000 یا 6,000 یا 4,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شو. داسې هفته راځي چې هغوی پکې 1,000 روپۍ کار کوي. نو دغه 1,000 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې دا فرین د دې کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 1,000 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلوي، اولیه ضرورتونه، نور مریضتیا، د هر څه. هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره مخ خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې ښه وو، ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې، موسساتو کارونه زیات وو. نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو. نو په دې اساس خلکو چې دی لباس جامو واسکټ کورتۍ هر څه ته خلکو زړه ښه کولی شو. اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو، نو هغه په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې او هغه خلک هم بیکار شو همدارنګ په نور دفاتر او وظیفو خلک به وظیفي شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دي هغه ک اوم گټي اغه هم چې ما خپل اولی ضرورتونه پوره کولای شي خیاطی یا جامې یا واسکټ دا خو د سره شوق او ذوق شایان دي نو د تډیر ورستا هغه خلک وس جامې کې چې هغه سره یا اتمن دا غوي د فاميلي او غړې دوه غړي چې په خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورانه تر علیږي نو هغه خلک چې وس جامې او واسکټ یا کورتې ځان ته جوړه کی اما دلته چې څو غستوګند دا غوي کاروبار دی هغه چې نشي کولای چې د خپل ضرورتونو او دغه در سره جامې او کورتې او واسکټ هم ځان ته وکړي نو په دې اساس ټول کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډیر اغیزه کړی دی.
bale کدار ته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمی سپرتوک چې په ما خبره ورته وایي ډیزاین پکې کاوه اوس هغه ځوانان ستات دوی په شوق باندې یو جوړ کالی ځان ته وګنډي
په خو خلکو ډیر ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډیر زیات بخي وال شي وي د دوی خوخیږي کنه او اما کوم راځي د پیسې پیچل غوند ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دسه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه او هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مودان
ځوانانو مهم پختلی چې دوی ولی دریشی نه جوړوي او نه یاغوندي په کابل کې د دولت یو تنخانه کارکونکي چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وای په خا به دریشی دفتر ته نتلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو لواج نه وازیدا چې نوی دریشی نه جوړوي بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګرد پروت دی
د ځان په حق لکه درته ووایم هر ورځ به چې دفتر ته تلو چینج کول بم یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا درې کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ورنه کړې که درته ووایم چې زما به معاش به مې چې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به د معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم نو معاش به مې لا اغستی نو تلم به خیاط او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله او خو په شوق بیخی دی بس کور کی کلار پرتی استفاده کم خیات نبچه ما دریشی گندل اوس بازی وقت کی ورزم کالی زن تا جوڑم اوس بیخی توفی نا چه پرمایش ورد کی ورد چه ما تا دریشی جوڑا که بس انداغا که چوک وارا کالی جوڑ که جوڑ که کنه دریشی خو بیخی پا دیو رزو که دیر رزا تا که ما شوی سو که نجوڑه سلو که پینزه نوی اتنه وی فیسا دا من زد لله اید سو که استفاده تنه نکه مخی بچه چوک رسمی دفترونو تطلا نگوندو بعد دریشی استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو در اتاک سره د دریشی نو استفاده ډیره زیاته کم شوې ده یعنی بیخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کولای شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي او همدغه سي ګانډل او عام ډیر کم راځي شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وو ګانډل شي نو ګانډل لږ هم ډیر کم شي دي څوک نه د سي ډیر ګانډین نه ځکه چې زیات دود د همدغه مروج کوم کالی چې همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځیم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همداسې روزمره ژوند کې همدا استفاده کوي نو د دریشی نه استفاده بیخي کم شوې.
افغان خبریال عاشق الله وایي چې دریشی د خوښې وړ پوښاک دی خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمینه نه ده ورته برابره شوې چې دریشی واغوندي ځکه یې په خیاط هم نه جوړوي
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشی اغوستل او دریشی چې کله کوي نو ضرور به دریشیانې په خیاط کېندي دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه دریشي په خیاط نه ده ګنډولې او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي نو اوس هغه نو یو متل پښتو کې دی وایي چې چېرته اوسي په خوی به د هغه اوسي، نو مجبور یو چې له هغې راوروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کار کړي. غالبا هغوی هم د دې لپاره دا دوکانونه جوړ کړي وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یو شته ستونزې پیاواري کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. مونږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي، او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخت زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د دریشي له اغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرفه کوم شوق او حوس د خلکو مخکې رقم لکه تېر حکومت دولت کې سو غلطه په پوادو کې خوشحالي وه، په پوادو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سیو ستل شو شخپله برابره کې هغه که په خولۍ وه که په دریشي وه که په هره طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وې، ځکه هغې وخت کې خلکو سره پیسې وې او کارونه برابر و، ډېرو خلکو وظیفې لرلې، ښه ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی داسې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سې کومو خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سې چا خبر جوب خالی وي نو انسان به څه شوق وکړي بچې به وکړي. او بل طرف سې دا دریشي دا تافیق خوله یاده کړه د افغانستان حالات همداسې دي، سې هېڅ خوشحالي به کې ونه وینې، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي او نه اخترونه هغه رقم خوشحالیان سته لکه مخکې سې کوم وخت کې وای او دوه تیر دولت کې بار سټایل سے ځوانانو کول هغه خوشحالی مراسم یعنی واده مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم سے مخکې په منزل کې دل هغه سی اوس نه پرګری ځوانانو بس په ویختو کې کوم سټایل ګیره کې کول، هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا، همدا لتونه دي سے کاروبار جوړ سی خلکو معاشات سی روزگاری جوڑی نہ بیار چوک زری غواڑی سی ہسٹل نہ ہسٹل وکی انن سبا جوانان سٹائل یا پوزیشن نہ کی اجاز گرزی واسطے سرکم جوڑا غاڑی توار اغلا چے سرکم خولے سر توار اغلا چے
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشي نه جوړوي خبرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې ککړی هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چا چې درویشي ګنډلې یا ټراوزر دغه سې نو دوی کار خراب شوی، ځکه چې د دوی هغه کم شوقیان چې و چا چې دا اغوستل نو هغه خلک خپل هېواد پرېښې تللي دي، نور ملکو ته مسافر شوي دي، نو په دې خاطر دوی کار کم شوی دی. اوس لکه سره کم چې مود سره کم چې خلک ځان باید اپډیټ کړي بدل کړي، نو باید توجه کی مخ په ساده کادر ته
تاسو خپل تجربه راته وای کله چې یو کار کې ما ته خوړل سی لکه د دریشی په جوړولو کې سره کم خپل کار ته مبدلون ورکړ سره کم بدلون ورکوي نورم چې یو دسی کار وکړي چې پیسې وګټي
د سې مثال کوم کمبل کار ځای جندې مثلا د سره روابط لري کنه مثلا یو رقم کاری دغه کې فرقی مخکم درویشی جوړول او ځای کاری جوړ کی دغه سي مخکې د درویشی ته کا خرڅول او ځای ساده د کاندې ته کا خرڅ کی نو دغه سي باید ځان مدد کی مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول لاغه نه کېده بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاوانی به ورسته ورسته هغه کار ایسته ایسته رواني دي نو د څه نه څه یو کار بند شو نو بس ته به نور کار نه کوي ما ته بل کار ته لاس اچي او هغه اوله کې د مشکلات بیا ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدل کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وسی داسې نه کې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په فایل کې د څومره ستونزې ولیدلې
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ بیا لازم موسم سے راشی نو آیتا صبح خبر ہے سے کل زم شروع سی نو پتہ کے کابل کیا غبار کو نہ بیخی دغا سی دنس تن پر برابر مثلا پر سدیر ساتھ کے دو ساتھ یا درے ساتھ وی نو بیا ویمنگ خو کار کول برق سر نو غبار بچمو دی من کار نہ کیدا نو بیا من دا کار کی توانو کا غم پر خود ورا دون نہ انکار اس نو نہ انکار دغا دریم کال دے سے منگا مخبرلان دی وڑو او الحمدللہ خوشحال ہے پکی هم مشتری خوشاله ده هم منګه
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي مونږ خپله د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټوم وی مونږ سره سپلیم وی دا دوا پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نمبر وو
دا شین تاسو چیرته جوړوي
دا اوس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالت جوړو
ال تخپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
ال دوستان نه روخ او نوې جوړي مونږ ته راځي
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا
تجربه
بالے البته په پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي
بالے پاکستان کې جوړي سواد سلام کړو
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړي کوي
بالے موږ سره اوس امکانات نشته بودیجه دومره نه لري پیدا خپل دوستان لرو هم کوی سره یو
څومره آیت تاسو لاسته راوړی لوي خو مصروف یاستې کومې پیسې چې ووس ګټې تاسو خپل کار بدل ک اوس پټوګان جوړوي ځکه په خاني کار کې ګټ نه و څومره خوشاله یې ترې څومره عاید لاسته درځي
بس دغه مکیږي چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخکې وړل کیږي او ان شاء الله کیږي ورځ ورځ کیږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ولرو چې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي څه جوړوي دوی تل خپل تجربه سوای
درویشی جو لولا وہ سادہ کالی جوڑ گئی زکا دگا دولا سر مشابہت لری دگا مسلک دس نہ دس یو کار بنسو تب نور کار نہ کہنا تا زندگی کی ڈیٹ زیاد کارو نہ دی جگہ کی والا کی سختی والا کے نہ بات آسان ہے یار یو کار نو باید مونږه یمنه کم کار باندې مونږه باید جګر خون نسو زلم صفه نسې د ژوندۍ سره تړلې معاملې دي نو دا راځي راځي یو کار باندې کی تاسو خو دې د بل کار لپاره جوړې انت هغه بل کار باندې دي د څه باندې کې تاسو دا یو کار باندې نو ته بس نور کار نه کوي کلارې کول کې کینه ته ځوان ته مهنت باید وکړي
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
Thank you.